Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 22مه د جولای 12مه. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی سي. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې پر ملکیان وژلي. کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده رسنوی ته وویل چې پیښه پرون مازدیګر د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې هغه وخت وسوه چې د ملکیانو د سورلۍ موټر د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل سوي ماین ور برابر سو.
د ملکی کسانو پیو پلانکوچ دوله موټر باندې د وسلوالو مخالفینو لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کړې ده چې د ښځو او ماشومانو پر ګډون شپږ تنه ملکی کسان شهیدان شوي دي، 8 تنه نور یې ټپیان دي.
شغلی جمعزاده وایي ټپیان د غزنی ولایت ملکی روغتون ته رسول سوي. د ده په خبره چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی وو، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو 14 دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی په غور کې خوشی کړل. د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه کسان له څه باندې 2 میاشتو راهیسې سیاسیران وو او طالبانو پرون مبشین آزاد کړل او کورونیو ته یې وسپارل. د غور مرستیال والی حبیب الله رادمنش وایي هیله مند دی چې د بندیانو تبادله او د حکومت او طالبانو لخوا پر خپلو ژمنو عمل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په غور کې 2 ورځې مخکې هم طالبانو 9 تنه دولتي سرتیري او 2 ملکیان خوشی کړي وو. پاره موافقه کې چې امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې لاسلیک کړه، ویل سوي چې افغان حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به 1,000 تنه حکومتي سرتیري خوشي کوي. د فراد دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغي د مخنیوي 8,000 صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي 2,000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د فراولی محمد شعیب ثابت پرون شنبه د دغو مرستو د ویش پر مهال وویل د مرستی په دوغو بستو کې صابون، دسمال او د شونزي وسایل شامل دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا چمتو سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ به په روان کال کې د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کلنی پلان له مخې د هیواد په کچه په مختلفو فارمټونو کې لوی پام کلري چې په هغه کې شپږیزه کرکټ لیگ هم شامل ده چې د هغې لپاره له وړاندې تیاریو پروګرامونه ناستې شروع شوي دي.
په افغانستان او نړۍ کې پر کرکټ او نورو هغو ورزشي لوبو چې د نندرچانو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي وروسته له هغې بندیز ولګېد چې کورونا وبا خپره سوه. د کرکټ بورډ وایان شغلی هوتک ټینګار وکړ چې په ټولو کېدونکو لوبو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي کورنۍ او نړیوالې لارښوونې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندیز سره اړخ لګوي چې 4 ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. پرونی رایه اچونه پر دې موضوع روانه اونۍ 15مه هغه ده او په داسې حال کې کیږي چې د مرستو رسونې لپاره د صلاحیت مهلت 1 ورځ مخکې ختم سوی وو. لیوی سرحدي لارې د مرستو رسونې لپاره دغه پریکړه لیک د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې سوی وو. دغه لار به د 200 نورو میاشتو لپاره پرانستې وي. په بلغاریا کې د اداري فساد پر ضد مظاهرو له دوام وروسته ولسمشر رومین رادیف پر حکومت او لوی څارنوال غږ کړی چې خپلې دندې پرېږدي. دا په اصل کې ده چې زرګونه کسانو پرون شنبه د تورې بهیرې په سواحلو او په پلازمینه سوفیا کې د فساد پر ضد مظاهرې وکړې. ولسمشر رادیف دا اعلان پرون شنبه وروسته له هغې وکړ چې له دې 2 ورځې مخکې لوی څارنوالۍ د ده د کارکوونکو دفترونو وپلټل. د ولسمشر دفتر ورسره له هغې وپلټل سو چې ولسمشر رادیف وویل چې د ملي محافظت خدمات چې د ولسمشر صدراعظم او نورو چارواکو امنیت نیسي باید د بشري حقونو او ازادۍ د غورځنګ د افتخاري مشر احمد دوغان د امنیت له نیولو ډډه وکړي. دوغان د بلغاریا له ډیرو ځواکمنو سیاسي څیرو ګڼل کیږي او اکثر خلک په دې باور دی چې د ده غورځنګ د لوی څرنولۍ په ګډون د دې هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ نفوذ لري. ولسمشر رادیف د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې څرګنده سوه د دې غورځنګ غړو د دوغان د دوبي استوګنځي ته نږدې د ساحل له یوې برخې څخه خلک په غیر قانوني ډول شړلي دي. د سپیس ایکس د امریکایي فضایي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخواني شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورولیف کورنۍ ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. ایلون ماسک پر ټویټر لیکلی چې د پخواني شوروي دغه ساینس پو د خپل کاري چاپیریال له ډیرو غوره شخصیتونو څخه وو. هغه لیکلی دی چې د کورولیف له کورنۍ سره یې هم خبرې کړي دي. کورولیف د شوروي اتحاد د فضایي پروګرام پلار ګڼل کیږي او فضا ته د لومړني مصنوعي سپوږمکۍ په استولو کې هم تر ډیره د ده رول وو. د نوموړي لمسی اندری کورولیف پرون شنبه روسي رسنیو ته ویلي چې د دوی کورنۍ د تیرې مې میاشتې په وروستیو کې د ډراګون د فضایي سفینې له توغولو او له نړیوال فضایي سټیشن سره د هغې له یو ځای کېدو وروسته سمدستي ماسک ته پیغام استولی و. نوموړی وایي ماسک دوی ته بلنه ورکړې ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له لرې کېدو سره سم سپیس ایکس ته ورسي او د یوې فضایي سفینې د توغولو ننداره وکړي. د سپرلی لرونکې ډراګون سفینې د توغولو بریالي ماموریت نړیوال فضایي مرکز ته د سفر په برخه کې د روسیې لس کلن انحصار پای ته ورساوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایز ایوریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 23. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 21. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 10. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 22. او جلال آباد اسمان سایز ایوریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 24.
په افغانستان کې د سهار 8:04 سوې. په راپورونو کې اوري چې ولسي جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد او عدم اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي.
د مغرب حکومت باندې دا د سده زر وکولای سي خپل کابینه معرفي کې ولسی جرګې ته او ترڅو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي.
په هرات کې نه امنی او سوداګر د ګمرکونو کارکونکي او ولسی خلک اندیشمن کړي.
په دې ته مو تر به اسناد تطبیق کړم ما به صبح شخت تاب شم پر ما اختار دادن گفتاس خدام را مې ما وریج عادي گرفتم ګم.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول منع اعلان کړی دی. د ژوند په رنګونو کې اوري
والا دا دوه درې کوله خو هغه ما به کوره شومه د انډیوالانو روته ووی چې دغه تخمانه کې ګټه شته روشه دا شروع کړه.
تر اونی بجو نور مسایل هم څیړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. تمه ده چې ولسی جرګه هم د دوبي تر رخصتۍ وروسته نوې کابینې ته رایې ورکړي. د جرګې لومړی مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه اوازې رد کړې چې ګڼې د جرګې په سلو کې شپېته یا هم اویا غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د نوي حکومت نوماند وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو غونډې به په خپل وخت جوړې شي او په کورونا وایرس د یو شمیر وکیلانو اخته کېدل به د دې کار پر وړاندې خنډ نه وي. مرزا محمد کټاوزی پرون شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسی جرګه به په هغه صورت کې چې نوماند وزیران غوره شوي وي د دوبی له رخصتیو تر راستنې وروسته هغو ته د اعتماد رایې ورکړي.
د کورونا مسله بالکل د کابینې په مورید پولیسي جرګه کې کوم خند نشته. د موږ غږ په حکومت باندې دا د سدې زر وک ولای سي خپل کابینه معرفي کې ولسی جرګې ته او ترڅو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي. نو فکر نه کوم د ولسی جرګې ټولې لس ورځې تعطیلاتو ته پاتې دي. نو نما په نظر اوس داسې ښکاري چې کابینه به بعد له تعطیلاتو معرفي شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت تېره اونۍ وویل نوي نوماند وزیران به ډېر ژر ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. تېره اونۍ د ځینو وکیلانو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې د جرګې په سلو کې له شپېتو تر اویا پورې غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس قادر ځاځي په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې شاوخوا سل غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بل وکیل عبدالله قرلوق وویل چې له شلو زیات وکیلان په دې ناروغۍ اخته دي خو له رغېدو وروسته په عمومي غونډو کې ګډون کوي. د جرګې بلې غړې شینکۍ کړوخیل وویل معلومه نه ده چې څو تنه وکیلان په کووید 19 اخته شوي، خو هغه زیاتوي چې د جرګې یو شمیر غړي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي. او بلې وکیلې نیلوفر جلالی کوفی چې پخپله هم په دې ویروس اخته شوې ده وایي چې یو شمیر وکیلان په کورونا وایروس اخته دي او له دې کبله د جرګې نصاب تل نیمګړی وي او غونډې په وخت نه جوړیږي. خو د جرګې لومړی مرستیال ښاغلي کټوازی دا راپورونه رد کړل.
پولیسي جرګه کې تقریبا له 1500 کسانو پورې په کورونا باندې مبتلا دو. بیرته ډیر وکیل صاحبان په خکېدو باندې دي او د ولسی جرګې غونډې په نورمال شکل د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ باندې عمومي تالار وي او نور ورځې کمیسیونونه په قوانینو باندې کار کوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمری په لومړۍ نیټه پیلېږي او 15 ورځې دوام کوي او تمه ده چې نوې کابینې ته د باور رای ورکول به په لومړیتوب کې وي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دې ټیم د خپلو نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د یوې میرمنې په ګډون 14 نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته نوماند شامل دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي دي چې د کابینې بشپړ لیست به ډېر ژر ولسی جرګې ته واستوي.
ومردل چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایروس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. په کندهار کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د ځنګړې سوې بودیجې په مصرف کې د اداري فساد ادعا سوې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار ځینې استازي وایي چې اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي، خو په کندهار کې چارواکي دا موضوع نه تاییدوي. صادق رښتنی راپور لري.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمینه او سید مقتدا میرانی دا کوي چې په دغه ولایت کې له کرونا سره د مبارزې په هدف د ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې فساد شوی. دوی چې په دې برخه کې موندنې کړي وایي اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي. ښاغلی کمین وایي تر دې مهاله له ځانګړې سوې بودیجې 250 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. د نوموړي په وینا دغه پیسې د دې پر ځای چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه په ضروري اړتیاو ولګول سي، د ودانیو په ترمیم، کوچونو او د نورو غیر ضروري توکو په اخیستلو لګیدلي. د ده په وینا ډېر شان تر خپل اصلي نرخ لوړ اخیستل سوي چې کیفیت یې هم ښه نه دی.
اسناد وسپارلي دي وزارت سیاسي امنیت د وزیر د دوی وزیر سره 15 ځلې د کندهار ولسی جرګې استازي کښېنستل دي. ټول واقعیتونه، ټول هغه دردونه چې هلته دي هغه رسېدلي دي. متاسفانه تر اوسه پورې د کندهار د تلفاتو ارقام 19 نفره شول کېږي. بدای سره چې موږ د ورځې 15 نفره تلفات لرو، زرګونه قرباني لرو او سلګونه زره په دې وایرس باندې اخته دي. سوال ته دا دی چې څومره پیسې چې دلته انتقال شوي دي او څومره مریضان تداوي شوي دي. تر دې دامه پورې ډېر مدارک او اسناد شته چې خریداري چې شوي دي تر بازار درې چنده ګران دي. هغه اسنادونه مونږ ټول رسولي دي.
د ولسی جرګې بل غړی سید مقتدا میران وایي د کندهار د امیر اختیار رئیس له کوله چې د دې ولایت 82 خلک په کرونا وایرس اخته شوي چې اوس بیرته رخصوي. ښاغلی میران ادا کوي چې روغتیایي سکتور یوازې 455 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي چې د ځینو کرونا وایرس مثبت او د ځینو مشکوکو. دی وایي ولسمشر کندهار ته 1 میلیون افغانۍ د دې لپاره ځانګړې کړي وي چې د خلکو ژوند وژغورل سي. خو له بده مرغه کرونا وبا د کندهار ښار او ولسوالیو هر کور ته ورسېده او د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست.
تقریبا شپږ واري د نوي وزیر سره د موضوع سره مشترک کړ، ټول چا په تشریح کړ چې په کندهار کې دا ټول مسائل څه چې دی وایي هغه رقم نه دي. موږ د خلک حتی د عام بازار خلک موږ ته راپورونه راکولې چې ټول شیان سی نه دي او ټول اکثره شیان غلط روان دي. او واقعا موږ ډېر زور سوي یو، کوم عمار کوم پیسې چې دلته مصرف شوي دي هغه ټول سره یعنې په هوا تللي دي. موږ اکثر داسې اسناد دا شیان هم ترلاسه کړي دي.
خو په کندهار کې له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د تدارکاتو د کمیټې غړي او د کندهار والي حیات الله حیات د فساد دغه اداوې ردوي. دی وایي د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف کندهار ته منظور شوي 100 میلیون افغانۍ تر دې مهاله د تدارکاتو د قانون له مخې مصرفیږي. د ښاغلي حیات په خبره له دغو پیسو د 25 میلیون افغانیو په ارزش 22 لوی او کوچني تړونونه منظور شوي دي.
موږ د تدارکات کمیټه لرو چې هغې کې قانونا وکسان د طرز العمل مطابق ولې موږ یو د علماو نماینده یو د مدني ټولنو د لا شفافیت دپاره ور اضافه کړی. د تدارکاتو قانون دا ده چې ته اعلان کړې او نازل ترین نرخ د هغې نه انتخابوي. که په هغې نرخ کې هم د بازار نه لوړ وي د تدارکاتو لایحه معلومه ده. د ما هیله د تاسې نه دا ده چې یوه ورځ راشئ بیخي د تدارکاتو د کمیټې سره په هر قرارداد باندې بحث وکړئ چې ولې په لوړ قیمت اخیستل شوی او یا ولې په ارزانه قیمت اخیستل شوی. ولې د دې اطمینان درته درکوم چې هر څه د قانون مطابق مخې ته لاړ. که چیرې په هر ځای کې فساد شوی وي زه درته وایم چې زه خپله د فساد نه مستثنا نه یم. موږ باید دې ولس ته ځواب ورکړو.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي چې خپل راپور به د عامې روغتیا له وزارت څارنوالۍ او اړوند نورو ادارو سره شریک کړي چې هغوی به په دې اړه اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غني هم د پلټنو ملي ادارې ته امر کړی و چې د کرونا وایرس سره د مبارزې د لګښتونو په اړه څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هیل ورځپاڼه لیکي په سنا کې ډیموکراتان وایي دوی غواړي چې د هغه یادداشت کاپي وګوري چې استخباراتو ولسمشر ټرمپ ته سپارلی وو او پکې ادعا شوې ده چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. ډیموکراتانو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې راپورونه وایي استخباراتو ولسمشر ټرمپ له دې مسلې د فبروري په لومړیو کې خبر کړی وو خو ده د روسیې پر ضد هېڅ څه نه دي کړي. هیل ورځپاڼه لیکي په هغه لیکي چې ډیموکراتانو سپینې ماڼۍ ته استولی دی راغلی دي چې په بهر کې د امریکایي ځواکونو خوندیتوب د ملي امنیت د سلامتیا لپاره لومړی توب لري او د کانګرس غړي باید پوه شي چې څه شوي دي. ډیموکراتانو له سپینې ماڼۍ غوښتي دي چې دا معلومات د جولای تر 18 له دوی سره شریک کړي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر او استخباراتو د مشر په ګډون یو شمېر چارواکي د دې قضیې په تړاو سنا ته ورغوښتي دي. دفاع وزیر مارک اسپر او د لوی درستیزانو مشر مارک میلی د همدې موضوع په تړاو د پنشن پیپرز اساسو جرګې هم وی استمای غونډې ته وربللې وو. د هیل وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده چې دته استخباراتو معلومات ورکړي دي. بل لور ته ورسپانې لیکي چې د جمهور غشتونکو ملاتړ یو د ټرمپ دفاع کړې ده او وایي تر اوسه استخباراتي ډلې د دې موضوع په تړاو سره ورته نظر نه لري چې ټرمپ د هغه ګډ نظر په استناد لاس پکار شي. د بارک اوباما د جمهوري ریاست په وخت د سی آی ای مشر لیون پانیتا چې د جمعې په ورځ د کانګرس استمای غونډې ته وربلل شوی وو وایي په کانګرس کې د دې موضوع پر سر د ډیموکراتانو او جمهور غشتونکو ترمنځ د اختلاف عامل پوتین دی او موږ باید د ملي امنیتي ګټو په خاطر له اختلافاتو ډډه وکړو. لیون پانیتا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل که چېرته دا ثابت شي چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو په خاطر انعامونه ورکړي دي دا له کرښو تیرای دی، نو په کار ده چې روسیې ته د سختو بندیزونو د لګیدو په شمول ځواب ورکړل شي. دا موضوع وروسته تر دې توده شوه چې د جون په وروستیو کې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استخباراتو معلومات ورکړي دي خو ده څه نه دي کړي. ټرمپ پر دې موضوع له استخباراتو د راپور ترلاسه کول رد کړي دي. واشنگتن مجلې هم همدا مسله راخیستې ده او په خپلې خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې لا هم ډېر سوالونه په دې اړه شته. ولې کانګرس ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي؟ اداره که اوس څه کوي نو څه عمل به کوي؟ په واشنگتن مجله کې دا مقاله یو پخوانی امریکایي ډیپلومات لیکلې ده. دې سرګندوي دا امکان نه لري چې ولسمشر ټرمپ دې له دې راپورونو خبر شوی نه وي خو دا د هغه خوښه وه چې په ځواب کې څه ونه کړي. استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د پنجشنبې په ورځ څلور پوځي او د بهرنیو تګلارو متخصصین وربللي وو چې روسیې ته څرنګه ځواب وویل شي. روسانو او طالبانو ویلي دي چې دا راپور سم نه دی.
په هرات کې سوداګر د ګمرکونو کارکونکو او نور خلک د لوی لارو د ناامنۍ څخه شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د لارو خوندیتوب ته پام وکړي. د هرات والی د دې ستونزې د منلو ترڅنګ ژمنه کوي چې د لوی لارو امنیت ته به توجه کوي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د هرات پر لوی لارو د ناامنۍ په اړه له شکایتونو وروسته د هرات والی وحید قتالی ویلي چې هرات ښار ته پر غځېدلو لوی لارو کې به امنیتي تدابیر زیات کړي. قتالی تایید کړی چې په ځلونو په لویو لارو کې د ګمرکونو کارکونکي تښتول شوي یا وژل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ د لارو په اوږدو کې په ځلونو پر سوداګرو د ګمرکونو کارکونکو او امنیتي ځواکونو حمله کړي چې ورسره د خلکو اندېښنې ډېرې شوي دي. ولی وحید قتالی وایي چې د لارو د امنیت لپاره پر نویو تدابیرو کار کوي، خو په عین حال کې وایي چې د ګمرکونو مافیا هم د ناامنۍ سبب ده.
هر کدام از اینا که مکسنه داره،
هر یو یې، یعنی د اسلام کلا ګمرک کارکونکي په دې لار کې برمته او ترور کیږي او سیوی هم دي. زموږ یو سلو نوی تنه امنیتي ځواکونه د لوی لارې د ساتنې لپاره ځای پر ځای سیوی دي.
7 نفر بر تامین امنیت شورا رفت.
د هرات د ګمرک یو کارکونکي حاجی عبد الله ورستل دی برمته کړی شو چې تجارتي مالې تلاشی کړ. نو موړی له حکومت غواړي چې پر لوی لارو د اختطافونو مخه ونیسي.
صرف رفتم چې بار یې زره ببینم،
صرف بار می ولید او د موټر پلیټ می د هغه لاسناد سره پرتله کړ. په سبا یې اختطاف سوم،
په صبح ما اختطاف شو.
د اسلام کلاله بندر افغانستان ته د ایران لاري تجارتي مال واردېږي او د تورغونډي هرات پر لوی لار له ترکمنستانه مالونه واردېږي. د هرات ولایتي شورا حکومت د لوی لارو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنوي، خو اوس به ولیدل شي چې د هرات د لوی لارو د امنیت په خوندي کېدو کې دغه ولایت د والی تازه ژمنې کله او څومره عملي کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول ممنوع اعلان کړی دی. تر دې مخکې د ایران د روغتیا وزارت د دې اوبا له کبله د 1400 په لړ کې د 180 کسانو د مړینې او د 2409 پیښو راپور ورکړی و. ایران د سیمې له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله جزئیات له احمد تکلنا.
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لوی غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې، خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې. پرون شنبه د چنګاښ په 21مه د ښاغلي روحانی له دې اعلان وروسته ډېر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تربل خبرتیا پوره د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندیدو خبر ورکړ. ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی. د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل، خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمیر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاز غوښتنه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همداراز ویل چې په دې ویروس 2400 نور کسان هم اخته شوي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 255,000 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2600 اوښتی. ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو، جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی. هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي. خو ښاغلي روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي. روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 21مه نیټه د دفتر پر رسمي ویب پاڼه خپرې شوې ویلی دی چې د وګدې موډل لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلی دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته لدې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل نیمایي زیات ارزښت بایلود. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحاني د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولې دي، او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. نور مسایل هم تیړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته په غزنی کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پرون د شزو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژل سوي او اتنو ټپیان سوي دي. د غور چرواکي وایي چې وسلولو طالبانو شپاړس دولتي سرتیري او یو ملکی وګړي پرون خوشي کړي دي. د فراد دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي 8000 صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي 2000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. کرکټ بورډ روان کال د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې په پام کې لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په بلغاریا کې د اداري فساد پر ضد مظاهرو له دوام وروسته ولسمشر رومین رادف پر حکومت او لوی څارنوال غږ کړی چې خپلې دندې پرېږدي. د سپیس ایکس امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخوانی شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورلیف کورونی ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي.
دا ژوند رنگونه
یمنم اجیت وایب دین زادرون مخکې به مو کار کوو د دنیالګې کار وکوو سنکاری او پلاستر او سخ کال به د تخمنه کار شي رو په
دلته ډیر زت بوتلونه در سره یې ک د دې پاړه راتوي چې دا څه دی او د څه لپاره پکاريږي؟
دا او د سبزیجات دی او ګلان دی او دا چمن دا شي تخمنه را سره دی.
خرڅې کې دلته کنه
والا خدای غریباز دوه درې سوا د ورځې غریبا کورو ته ایلو سیمیز دیره نا پا خلاس یا
پا پخوانه کارو که دیره گتا کولا که پا دیکی؟
نا پا داغا که به دیره گتا کولا
سنگ دا فکر دا تا پیداش چی مثال تا دا مختلف شاینو تخمونه خرچوا؟
والا دا دو دره کلا خو آقاو ما بکورا شما دا دا اندیوالان رو تاووه چه داغا تخمانه که گتا شتا رو شا دا شیرو پا دا به دا شیرو کرا الحمدلله خادو نمرا چیری پای که پوتی کی
گی.
والا ملو سرخه خرڅیږي، دا بنډه خرڅیږي او چمن زیات خرڅیږي، خو هر شی دومره خرڅیږي کوبل کو دومره دومره ځوی نه نشته. یلا سری پوچو کې شلی ری پوی غوډی دی هر شی نه ډیر قسمه تخم را سره ده.
څنګه د ژوند دلته خوشاله د خلک چې ویني وضعیت خده؟
والا خده خدا د لختی په سر نو سمه دغه نام دغه خلک روشي ګوري پیرونه غوډی د میاشته او پینځلا سواری پای چې روکاوا پیګه
به تور کوي
زه چې ورنه کوم مو ته چې لرشه زه خپل زروا کای نه ما زروا کوم خو زه ډیر دی
د حکومتي کاسته کنه
بل څه شخصي کاسته
سړک منځ کې ویاله ده او ته د ویلې سر دی لرګای خې پیناست کنه نو دا خو د چا شخصي ځای نه ده چې ته شخصي کاسته کوي ورکه
بس یې سلګ مخته به ور سرول دا وی چې کوم یو سړی چې وی د مونږ مر وخایا او کاینا یای وی کا شروالای وی مو ور وخایا چې دا سړی نو وخدي مو ته چې مو بیا د لنج نه دی خوخه زه خپل ریپای در کوم د لنجا به دی لوس نه نکی
نو دا تاسو به دومره ګټای نه او غمره به غوته کرای ورکو
بس مجبور یې نه څو کی
پختنه دې څه دی
پختنه هغه ما دا غختنه دا درمان به ډیر دی چې دا د زروا کې د ریش پاتخره جزا چور نه غلای شي بخی به زم چې افغانستان جوړ نشي.
څنګه د گزاره د کیږي ژوند چلیږي؟
والله خدای شکر الحمدلله کار روان ده.
خوشاله اوسه ډیر مننه.
خوشاله اوسه ته.
ازادي راډيو اوسنۍ نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیدي. دویمه نیم ساعت خبري مجله له جاوید نعیمی نه واوري.
تشکر.